د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړی کې هرکلی وایم. د اگست د میاشتې 25 تاریخ دی، د نه یا سه شنبه ورځ ده. له نهو څخه تر لسو بجو په سلام پښتونخوا دی غړی کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. د خپلو خبرلانو سره به په تازه حالاتو باندې خبرې کوو. ایوه نیمه سندره هم درته د دې غړې بوګدو کې خبرو. خو اول له نجیب امیر څخه خبرونه اورو.
سهار مو په خیر پام وکړی. د خبرنو سرټکو ته، په شمالي وزیرستان کې د پوځ او طالبانو ترمنځ جګړې دواړو غاړو ته تلفات وراړولې. د پاکستان وزیر اعظم نن په دورزنی سفر قزاقستان ته ځي او امریکا د ناتو د ختیځ اروپا غړو ته د ملاتړ لپاره جیټ الوتکې لیږي. پوره خبرونه. د پاکستان پوځ نن وویل چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي چې یو پکې لیفټننت کرنل فیصل ملک نومیږي. پوځ وایي په مخامخ ډزو کې شپږ وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د طالبانو یوې ډلې خان سید سجنا ګروپ د برید پړه قبوله کړې ده. د دوی یو ویان اعظم طارق وایي په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي او لس پوځي ګاډۍ هم تباه کړې دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای او چارواکي سید عمر مسعود وایي د مسعودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې څه کم 10,000 کورنیو نومونه د دوی سره رجستر کړي دي. نوموړی زیاتوي
نظر اته سوا یو قرآنی چې کمی دی تر اوسه پورې ځان انلیست کړی دی، یعنی دا به واپسی پل خپل علاقې ته ځي. د مسعود کډوال چې کم دا 12 واپسی دو تمه میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله پل خپل علاقې ته روانگی کوي. دا لړۍ به انشاءالله دې ځلې پوره میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادنه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
سید عمر مسعود وایي په 12 پړاو کې به د سروکۍ سری روغي تحصیلونو 30 کلیو ته مسعود کډوال ستنېږي. نوموړی وایي ستنېدونکو کډوالو ته به راشن او نورې مرستې هم ورکول کېږي. د جنګ له کبله د قبایلي سیمو زرګونه کورنۍ نورو سیمو ته په کډه کېدو مجبوره شوې دي. په سوات کې پرون د صحت محکمې لسګونو ښځینه غړو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ. دوی په دغه مهال شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې د دوی نوکریانې دې مستقلې یا پخې شي او له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی بندې تنخواګانې دې ورکړل شي. دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې بنده کړې وه. د سوات محکمه صحت یو چارواکي ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان مظاهره کوونکو میرمنو ته وروسته ډاډګر نو ورکړه چې ستونزې به هوارې شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې. د هغې طرف نه فنډ ریلیز شوي دي، پرانډ سمیلا دي. اوس فایل چې کوم دی نن په ډایرکټریټ کې پروت دی، لکه لسم ورځ باندې به ستاسو اکاونټ ته ستاسو سیلري ټرانسفر شوي.
وروسته مظاهره کوونکو په دې شرط لاریون ختم کړ چې که په 14 ورځو کې د دوی غږ وانه اورېدل شو نو دوی به یو بیا په مظاهرو لاس پورې کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د یو جک پوډي پلاوي په ملتیا د قزاقستان په دورزنی سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر، وزیر اعظم او یو شمېر نور چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو لړ دوه اړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبرپاڼه کې قزاقستان ته د نواز شریف د سفر په اړه ویلي. نوموړي ته د دې سفر بلنه د قزاقستان ولسمشر ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قزاقستان ته تر سفر مخکې په نږدې تیره موده کې په منځنۍ آسیا کې نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي. له چارواکو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلې او ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. د هرات اوسیدونکي او رسنۍ خبر ورکوي چې پرون ناوخته دغلته د ګیسو د یو ټرمینل تر څنګ اور لګېدلی او د سوپر له پسې 14 غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدان وایي د پیښې ځای ته نږدې 10 کوچیان مړه شوي دي. خو د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی بیا د 13 کسانو د ژوبلېدو خبره تاییدوي. د لومړنیو معلوماتو پر اساس دا پیښه په دانې کمر کلا سیمه کې رامنځته شوې ده. له دغه ځایه د هیواد لویدیځو برخو ته ګیس لیږدول کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د اور لګیدنې انځورونه تیره شپه خپره کړي وو. څرګنده نه ده چې چاودنه یوه حادثه وه او که د کوم بل برید په نتیجه کې رامنځته شوه. خاما پریس په نوم یو افغان اجانس لیکي چې لږ تر لږه د 15-14 غږونه اورېدل شوي دي او د ښار د بېلابېلو څنډو نه د اور لګیدنې پیښه څارل شوې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشره ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځي اروپا غړو د ملاتړ په موخه F-22 جیټ الوتکې استوي. میرمن جیمز پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په یوکرین کې د روسیې مداخلې د دوی اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي. نوموړي زیاتوي د دغو الوتکو کارول د پیاوړي دریځ ښکارندوی کوي. پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځ هغه سرتیری چې پاریس ته په روان یو اورګاډي د برید په شنډولو کې ژوبل شوی او د هوایي ځواکونو د تر ټولو اوچت مډال د ګټلو لپاره نوماند شوی دی. که د فرانسې چارواکي د خبره تایید کړي چې د اګست 28 نیټې پیښه د ترهګرۍ هڅه وه، نو د هوایي ځواک سرتیری سپینسر سټون چې تخلص یې امریکایي کپتان دی د ارغواني زړه په نوم لویه جایزه ترلاسه کولی شي. سټون او د دریو نورو کسانو په ملتیا هغه مهال په وسلوال تن ځان وغورځولو چې وسلوال تن د وسلې سره په اورګاډي کې حرکت پیل کړی او د فرانسې حکومت څلورو واړو کسانو ته د دغه هیواد ستره جایزه چې لیجن دی آنر نومیږي ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. خبرونه مول نجیب امیر څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د رپورټونو تفصیل اور. شمالی وزیرستان کې طالبانو او پاکستانی پوځیانو نښته کړې ده. سواد کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاج کړی.
مینه پرایستان موږ تنخواګانې نه دي اغستې. زموږ بچی چې دي هغه د سکولونو نه راویستې دي. د کرایې کورونه دي د اجدانانو د مالک مکان نه هو سامان چې دی هغه یې روډونو ته راویستلی دی.
د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې بې کورشو مسعود کډوالو د واپسې 12مه مرحله د دې میاشتې له اخیری ورځې شروع کیږي.
د زلیبا ان شاء الله مسعود کډوال د اخیری چک پوسټ نه بعد واپسی کوي او هلته د دوی د پرا سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
د پاکستان او افغانستان ځوانانو اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د سولې په اړه خبرې کړې دي.
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی دغه ځوانان دي. نو ځوانان چې دی هغه پرېشر په واچوای شي خپل گورنمنت دی پر کده سره انټی افغانستان یا انټی پاکستان پالیسی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. دغه رپورټونه چې ذکر مو درته کړل دا رپورټونه هم روان دي. نور رپورټونه هم شته خو شروع لیبل رپورټ کو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د ترهګرو د ځپلو لپاره قومي اکشن پلان باید د سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره نه کارول کیږي. زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. هغه سره خبرې کوو. احمد ستړی مشی او کبدې اړه نور تفصیل اوریدونکو ته وایي. احمد الله تاز ما آواز اوري؟ ستاسو آواز ډیر خراب راځي. مونږ به بیا تاسو رابطه وکړو. اوس به یې قطع کړو بیا به تاسو رابطه وکړو. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اور د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته د بل ریپورت ته بور شو ترڅو چې موږ سره د احمد الله د ټلیفون لیکه سميږي تر هغه به د بل ریپورت وورو د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په لوړه پنګي سیمه کې د پاکستان پوځ او طالبانو ترمن نښته شوې ده. دوړو خواوې د پرونې نښته پر مهال یو بل ته د درنو زیانونو اړولو داوی کوي. دا جګړه تر هغه وروسته شوی ده او لومړی لوی نښته ده چې د پاکستان فوج لنډ مود وړاندې اعلان وکړ چې په شوال کې به د پټو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. راځي چې په دې اړه رپورټ ور د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې د یو لیفټننت کرنل ترڅنګ یو فوجي سرتیری وژل شوی دی. د پوز د اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون خبر اعلان ته لیږلی پیغام کې ویلي چې د شوال په لوړه پنګي سیمه کې شوې د نښته کې شپږ طالبان هم وژل شوې دي. د خان سید سجنا په مشرۍ د مسعود طالبان ویان اعظم طارق بیا له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون لاره پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. هغه داوا وکړه چې د پوځیانو لس ګاډی لمنځه وړي او پنځوس سرتیري یې وژلې دي خو پوز دا خبره نه مني. د پوز اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر پر خپل ویب سایټ پرونی نښته کې د وژل شوي لیفټننت کرنل فیصل ملک د جنازې تصویر جاری کړی دی. د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر پوز حمله وکړه. د دوی په خبره د یوې اوږدې مودې وروسته دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې په دومره لویه کچه نښته کېږي. یاد دی چې پوز لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د هوایی بمبارۍ وروسته یې په شوال کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د راه نجات او وروسته د ضرب عذب عملیاتو له لارې د جنوبي او شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د دوی په خبره اوس پر هغه وسلوالو پسې ګرځي چې ډیورنډ کرښې سره نږدې لرې پرتو سیمو کې پټ شوي دي. تیره هفته د پاکستان پوز په دې روسیو کې د شو نورو هوایی بمباریو په شان په شوال کې د جنگي جازونو په حملو کې د څلوېښتو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ. خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې درې کورونه په نښه شوي او د ښځو په شمول پکې یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو احمد الله را سره یو ځل بیا د ټلیفون په لیکه راغلی دی او امید مو ده چې دا ځل بیا د ټلیفون کرښه سمه وي. نو هغه سره خبرې کوو. احمد، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان چې پرون کوم پریس کانفرنس کړو کو په هغه اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر مننه بشیر. لومړی خو ته چې ما آواز صحیح درځي تاسو ته؟
هو، آواز دی اوس صحیح دی.
ښه، نو څنګه چې تاسو چودھری نثار علی خان خبره وکړله، نو تېره ورځ کوم د وفاقي کابینې غونډه چې وشوله د هغې وروسته د اطلاعات وزیر سره یو ګډې خبري غونډې ته د چودھری نثار علی خان وینا وه چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد چې کوم اپریشن روان دی او په هغې کې تر اوسه پورې د یوولس سوه زیات وسلوال وژلي دي او اتو سوه نه زیات چې کوم دي هغې نیولي دي. دغه شان د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې دوه شپېته زره سرچ اپریشنې کړي دي چې پر شپږ اتیا زره پورې خلک چې کوم دي دا نیولی شوي دي. د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د تېرو دیارلس کالو راهسې تر هجرې خلاف جنگ بغیر رسم مسلوغ روان وو او تر هغه کاله یې د سره هم څه قسم معلومات نه خو حکومت سره ټول ریکارډ موجود دی او موږ یې ډېر ښه شان تر هغه په خلاص شکل مګیره چې دا هغه د کړې د ډېر ښه شان باندې عملیات موږ څنګه یې شروع کړې دي. د امي اکشن پر تاسو خبرې وکړه او چې د مستر علي خان دا وکړه چې تیر په خپل ځای سره هغه څه چې سم د ټکر روان دي چې لوی لوی خبرونه کړې امنیت کې چې تل دي هغه ډېر خوانه راغلي او پیښې چې کمی دي هغه هم ډېر زیاتې کمې شوې دي. چې د نثار علي خان دا هم وینا وه چې د جنوبي
احمد الله ساده ټلیفون آواز وسم خراب دی، روس روس خرابي کې ډیر من منګ چې څومره معلومات تر لاسه کړه. غدا چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون پر پریس کانفرنس کې ویل چې د ترهګرو د ځپل لپاره چې کوم قومي اکشن پلان حکومت جوړ کړی دی هغه په بریالۍ توګه باندې روان دی او دا د هغه په خبرو باندې سیاسي هدفونه تر لاسه کولو لپاره نه کاریږي بلکې ترهګر به پکې ځپل کیږي. او دا خبره هم کړې ده چې په بلابیلو عملیاتو کې ګڼ ترهګر وژلي دي او ګڼ یې نیولی هم دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دې اړه باندې به تاسو ته په نور خبرونو کې نور معلومات درکو. د چودري نثار په پریس کانفرنس باندې به تاسو ته رپورت همي. خو زمونږ د نن ورځې د پروګرامونو نمو خبرو
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
ورزونکو د غزمنګا 19 خبروندې چې تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې د جنوبي وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وایي چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې ګوره شو مسعود قبایل به د دې میاشتې په اخره ورځ خپلو سیمو ته ستنول کیږي. په تیرو 11 مرحلو کې د مسعود کډوالو تر 14,000 پورې کورنۍ ستنې شوي دي او دا ځل به له 9,000 زیاتې ستنېږي. سید عمر مسعود سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې ترې دی د مسعود کډوالو د بیرته تګ په اړه نور معلومات غوښتي دي.
د موجوده مرحله 12 مرحله ده د مسعود کډوالو خپل وطن ته د واپسي نظر 1,001 کورنۍ چې کمې دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړی دی، یعنی دا به واپسي پل خپل علاقې ته ځي.
دغه کورنۍ به په کومه میاشت او په کومه نیټه بیرته روانېږي؟
د مسعود کډوال چې کم دا 12 واپسي د تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله پل خپل علاقې ته روانګي کوي.
د واپس تک دغه لړۍ به 4 ورځې جاري وي.
دا لړۍ به انشاءالله دې ځلی پوره میاشت جاري وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادې نه پس به انشاءالله دا واپسي جاري وي.
دا کورنۍ به کومو کومو سیمو یا کومو کومو کلیو ته واپس درومي؟
دې ځلی د تحصیل تیارزا، تحصیل سره روغه او تحصیل سروې کای. د دغدرو تحصیلونو به تقریبا پک باندې سلوېخ کلی دي او دې کلیو ته به انشاءالله دا کډوال واپس ځي.
د کوم ځای نه به روانېږي؟
دې ځلی لکه څنګه مخکې د کوډ نه تلل، دې ځلی به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګی چک پوسټ نه بعد واپسی کوي او هلته د دوی د پاره سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
دغه قبایلیون ته به د ملاتړ په غرض سسور کول شي.
په واپسی کې چې دا ورسیږي نو دوی ته به هغه شپږ میاشتې راشن، اے ټی ایم او د ترانسپورټ چې کومې پیسې دي دا به دوی ته انشاءالله په خرغې باندې ملاویږي.
خوراکي شیونه به هم ورته ملاویږي؟
او بالکل، چې کوم د پاک آرمی د طرفه انشاءالله د ځلی څر ډرای فروټ او ډرای ملک هغه به هم ملاویږي. د پولیټیکل اډمنس سټیشن د طرفه به پخا روټه هغه به هم ورته ملاویږي. خو چې کله د خلکو واپس لاړ شي نو التا په واپسي کې بعد دوی ته رجسټرډ خلکو ته به د شپږ میاشتو پلی، یعنی میاش په میاش راشن به هم ملاویږي.
د بکور شیو مسعود قبالیانو تر اوسه پورې ټوله څومره کورنۍ بیرته باید دلی دي؟
تر اوسه پورې دا 12 مرحله دو، په دې نه مخکې 11 مرحلې شوې دي. نو تر اوسه پورې چې کم خاندانونه واپس شوي دي هغه شمار دی 14,013 خاندانونه تر اوسه پورې واپس شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,316 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د سوات سلګونو روغتیایي کارکوونکو پرون مازدیګر یوه مظاهره کې له حکومت غوښتل چې زر تر زره دی له 2 میاشتو راهیسې بندې شوې تنخواګانې ورکړي. د ښځو ویل چې په ډېرو سختو شرایطو او خراب امنیت کې روغتیایي خدمتونه کوي، نو د خیبر پښتونخوا حکومت دې پر حق سترګې نه پټوي. چارواکو د مظاهرې په مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې مسله به یې حل شي، خو دوی ویل که حکومت د روغتیایي کارکوونکو لپاره پیسې نه لري نو دوی به په کور کېني. نیاز احمد خان په ریپورت را لګلی چې د مظاهرې په غږ شروع کیږي.
د سوات ضلع په سلګونو را جمع شوي خزینه د صحت کاروندانو د خپلو غوښتنو لپاره سیدو شریف نه تر مینګوره پورې 1 کیلومتر لاریون وکړو. دغه د صحت کاروندانو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې د 1300 میاشتو راسې د دوی تنخواګانې بندې دي او کال 2012 کې د پاکستان ستر عدالت دوی مستقل کولو امر جاری کړی، ولې تر دې دمه حکومت په دغه عمل نه دی کړی. په دغه موقع د سوات لیډی هیلت ورکر اتحادیه مشر ناهید ویل
دا څنګه دا خو توهین عدالت شو دی کی پی کی یا که هر حکومت ته موږ څوک ټارګټ کوو نو موږ صرف د خپل حق تپوس کولو نن موږ په دې ځکه مجبور شو د مې نه پرایستانه موږ تنهاګانې نه دی اغستې زموږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستې دي د کرایې کورونه دي د اجدانانو هغه نه د کرایې دار راوستې دي مالک مکان نه هو سامان چې دی هغه روډون ته راوستلی دی
راجمشوی خزینه مظاهره چانو د حکومت په ضد ناری لګولې چې پکې شامل د اوډیګرام سره تعلق لرونکي راحت بیبی وای
زمنګه مطالبه داري کنا چې د سپریم کورټ د عدل مطابق ته زمنګه تنخواګانې چې داري لیستي او اسمبلی چې کومې خبرې کړې دي په هغه دې پوره پوره عمل وشي او د سرکاري ملازمان په شان دي منګله سہولتونه راغي د هیلت ډیپارټمنټ هر ډیوټي چې داغه بغیر د هیلت ورکر نه نه کیږي په هر ټیم چې اګه باران واوري که جنگ که هر ځای هغه وغیرہ وای راوځي او په 24 کینټې موږ خپل ډیوټي کوو اسمبلی چې کوم خپل اعلان کړی دی په هغه دې پوره پوره عمل وکړي تر اوسه پورې په 2012 نه والی
د تحصیل مټی ګوالیری سیمې سره تعلق لرونکي شمیم وای چې د دوی په تحصیل کې 55 د صحت کاروندانې کار کوي تنخواګانې کمې دي او هم ورته په وخت نه میلاویږي
دا څنګه ړوند حکومت دی وره چې دې ته دا پته نه لګي چې 8000 روپۍ هیلت ورکر هم مالي او دا هغه سپروایزر هم مالي او هغه ډرایور هم مالي او دا دغه باوجود موږ رسلور دریمه میاشته موږ خپل تیل ګاډي ته ورخاچو موږ دې لپیلډ کو اخر کدی نشي چلولای نشنل پروګرام نو موږ د وسط راګي
سیدو شریف سړک بندول وروسته د سوات صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر سید علی خان مظاهره چانو ته د خبرو اترو لپاره راغلو او ورته باور ورکو چې دوی غوښتنې به زر تر زره پوره کړی شي
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې د هغې طرف نه فنډ ریلیز شوي دي پرانې سمېله دي اوس فایل چې کوم دی نن په ډایرکټریټ کې پروت دی لکه لسم ورځ باندې به ستاسو اکاونټ ته ستاسو سیلري ټرانسفر شوي
روسته مظاهره چانو په دغه شرط خپل احتجاج ختم کړو چې کچره په 14 ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نکړي نو دوی به بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته راوځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ
اوریدونکو تاسې زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ د پاکستان او افغانستان ځوانانو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې دواړه ګاونډي ملکونه دي په خپل منځي شخړو باندې د خبرو اترو د لارې د حل لپاره کار وکړي د پاکستان یو غیر سرګاري اداري پی ای ډی ایف یا د سولې پرمختګ او تعلیم لپاره جوړ بنیاد د دواړو ملکونو شپږ ځوانان په اسلام آباد کې راغوختی وو 15 ورځنی سیمینار ورته جوړ کړ او زمونږ همکار احمد الله هم دغه سیمینار ته ورغلی او دا ریپورټ یې پرې لګلی
په سیمینار کې د دواړو غاړو ځوانانو د خپلو حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې نه صرف خپل منځي اختلافات دي ختم کړي بلکې ترهګرۍ پر ضد دي هم رايوځي شي او د دې د سیمینار خاتمه وکړي د سیمینار په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر سمینا امتیاز وویل چې د دواړو ملکونو شپږ ځوانانو په دې سیمینار کې ګډون وکړو او مقصد یې همدا دی چې څنګه دا ځوانان کولای شي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ اختلافات کمولو کې خپل کردار ولوبوي
صرف یو دا دے چی منگا یوت یو زی راولو او دیب یو بل سر اکینی او چی کمی گلے مانی دی دیتی یو بلنا اغم ڈسکس کی منگا دا سی یو ریجن کے اسی گو چی یو بلنا جدا نشو پاتے کی دے نو پکار دا دے چی دی دوانا یو زی اکینی او پل مستقبل بارا کے پخ پلا پلاننگ ہو کی نو دی ڈائلوگ نا چی کم پوزیٹیو یو شی راوات دی اغا دادا چی اغا مس انڈرسٹینڈنگ او یو بل سر چی کم گلے مانی وی اغا ختم شوی دی او دی زمونگا میسج واپس خپل ملک تبوڑی او ال تکی امدا سے مس
په سیمینار کې د افغانستان زابل ولایت سره تعلق لرونکي بسم الله پښتونمل مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات د غلط فهمیانو په وجه پیدا شوی دي
د دغه ځوانانو راتګ دلته دا معنا چې افغانان اوس هم ځانونه د پاکستان ورونه بولي د دوی سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي موږ دلته راغلو د دې خلکو میلمه پالنه مو ولیده نو زما فکر باندې دا ډېر مثبت اغېز لري کله چې موږ بیرته واپس افغانستان لوګرځو موږ به د لوکل میډیا له لارې او د سوشل میډیا لاري دغه پیغامونه آل تبیر ته ورسو.
د خیبر پختونخوا د بنو سیمه سره تعلق لرونکو سارا خان وای
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی د غزوانان دي نو ځوانان چې دی هغه پریشر په واچوای شي خپل خپل ګورنمنت د پر کدا سره انټي افغانستان یا انټي پاکستان پالیسی وي. خو هغه د پر ضروری ده چې مونږ یو بل سره خبره کوي چې مونږ ته حقیقت پته لګي.
د سیمینار په اخري برخه کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د سوات نه د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب هم ګډون وکړو او د دوانو ملکونو د ځوانانو د دواړه خيزه تعلقات او د سیمې د امنیت د ترهګرۍ د خاتمه او تجارت ته ود ورکولو نه علاوه د یو شمیر پښتنو ځوابونه ورکړل. مشال ریډیو سره په خبرو کې د آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
دوړ ملکونو نوجوانان چې دي تاغو یو ډیر اهم رول دی. زما په خیال د دوړ ملکونو نوجوانان یو زشی او یو ذهن جوړ نو هغه یو حکومت نظر انداز کولی نشي. د افغانستان نه چې کوم یو راغلي دي دغه دلته دوره او دغه تاثیرات زما په خیال د ډیر ښه اثر بکیږي د دوړ ملکونو په تعلقات باندې.
د مسرت احمد زیب وینا وا چې په کار د چې د دوړ ملکونو د ځوانان د یو بل د ملک سفرونه کوي نو د دې با په راتلونکو کې ښه نتیجې را برسېره کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وسمال تو دمر پراتری
هر طرح کر بدرنگ
میرا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچنی تا کینی طول تا خپل پلاو غوڑای چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم شته. تاسو له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. اوس هم سلام پښتونخوا کې راځي د نعیم توري په غو کې وسندرو
بے خبروں کا بل دوڑا دوایا ران دی لکد وستر گی پیو مخد جانان دی بے خبروں کا بل دوڑا دوایا ران دی لکد وستر گی پیو مخد جانان دی کی تور تور بلا سرگی وا زرگی زرگی تور تور بلا سرگی زرگی زرگی تور تور بلا سرگی.
اور اذن کو تسے مشال ریڈیو اور نہنی میں بجی شوی دی رازیل نجیب امیر د خبرن لنڈی زور.
د شمالی وزیرستان په شوال کې 13 ورځ د حکومتي ځواکونو او خان سید سجنا ډلې ترمنځ په جګړه کې د پوځ دوه سرتیري او د طالبانو شپږ ملګري وژل شوی دي. سجنا ډله وایي ګڼ شمېر حکومتي ګاډۍ تباه کړې دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی سید عمر مسعود وایي د اګست له 1 نیټې نه د مسعودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې څه کم 10,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. په سواد کې پرون د صحت محکمې لزګونو خزینه غړو د خپلو نوکریانو د پخېدو او بندو تنخواګانو د اجرا په موخه د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ. دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې بنده کړې وه. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د قزاقستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد د ولسمشر په ځانګړې بلنه ترسره کوي. د هرات اوسیدونکي او رسنۍ خبر ورکوي چې پرون ناوخته دغلته د ګیسو د یو ټرمینل تر څنګ اور لګیدلې او د سوپر لپسې 14 غګونه اوریدل شوې دي. عین شاهدان وایي د پیښې ځای ته نږدې 10 کوچیان مړه شوې دي. خو د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی بیا د 300 کسانو د ژوبلېدو خبر ورکوي. د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشره ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځ اروپا غړو د ملاتړ په موخه F-22 جیټ الوتکې لیږي. میرمن جیمز پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په یوکران کې د روسیې مداخلې د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي. او پوځي چارواکي وایي د سپینسر سټون په نوم د امریکا د پوځ هغه سرتیری چې پاریس ته په روان یو اورګاډي د برید په شنډولو کې ژوبل شو د هوایي ځواکونو د تر ټولو اوچت مډال د ګټلو لپاره نوماند شوی دی.
نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وای او اوریدونکو اوس به رابعه اکرم خان ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکي درته وایي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې وړیا د سکولونو د کتابونو په کباړ کې خرڅېدل د ټیکس بورډ د امرې غفلت نتیجه نه بلکې د دې نه د صوبایي حکومت د تعلیم په ترقی کې د دلچسپۍ اندازه کیږي. ادارې لیکي د دې صورتحال ذمېواري نه صرف د منصوبه بندۍ نشوالی دی بلکې په دې شعبه کې د ذمېواره خلکو کمښت هم دی. ادارې زیاتوي تر څو چې د تعلیم د محکمې ذمېواریانې داسې عناصرو ته نه ورکړی کیږي د چا تعلق چې تعلیم سره وي او نوې نسل ته د تعلیم د ورکولو درد لري نو تر هغه وخت پورې د خیبر پښتونخوا په تعلیم کې د بهتری د ادارې په وینا زموږ ملک کې د ډېر وخت راسي یو شان تعلیمي نظام دی که هغه په مدرسو کې دی او که په سرکاري تعلیمي ادارو کې. نو په کار ده چې صوبایي حکومت په جدید بنیادونو په تعلیم توجه ورکړي. ادارې وایي د تحریک انصاف حکومت لپاره په کار ده چې په تعلیمي نظام کې د خپل منشور مطابق بدلون راوستلو لپاره د قابل خلکو خدمات ترلاسه کړي. ادارې وایي د ماهرینو کموالی شته خو د دې مقصد لپاره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د نورو صوبو او د غیر ملکي ماهرینو خدمات ترلاسه کولی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې په ملکی صورتحال امنیت او هند سره د مذاکراتو په معاملې خبرې اترې وشوې. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په اړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیاسي دباو به نه قبلول کیږي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ امن نه صرف د ولس ځان او مال لپاره ضروري دی بلکې دې سره زموږ د ملک معیشت هم تړل شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د کابینې په ایجنډا کې د توانایي معاهدو هم منظوري ورکړې شوې ده نو د توانایي د منصوبو اهمیت په خپل ځای خو ضرورت دا دی چې کراچۍ کې امن پسې کولو او توانایي بحران خاتمې لپاره د حکومت په فیصلو عمل درآمد یقیني جوړ کړي. ادارې اخیره کلی کې کراچۍ کې امن پسې کولو او توانایي بحران خاتمې سره دی دا خبره هم یقیني جوړ کړی شي چې د دې ګټه صنعتکارو او سرمایه‌کارو پورې محدوده پاتې نه شي بلکې عام ولس ته هم د دې فائده ورسي.
مطبوعات اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریدئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شئ. فائنانشل ټایمز او وال سټریټ جرنال ورسپانو د پاکستان او هندستان ترمن د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرو منسوخ کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په مقالو کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د کشمیر په مسله دغسې مذاکرات کېدلو پاتې کیږي. دواړو ورسپانو ویلي چې هندستان او پاکستان په داسې مهال دا خبرې ونه کړې چې پر پوله یې تاوتریخوالي کې ولسي خلکو ته زیان اوښتی دی. د دې لیکنو غټ ټکی درته هارون باچا وایي.
د فائنانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي هند او پاکستان له هغې څو ساعته مخکې چې استازي د مذاکراتو میز ته ورغلي وای پر یو بل د دغو خبرو د لغوه کولو تورونه پورې کړل. د لیکنې تر مخه د کشمیر سیمه چې مسلمان اکثریتي سیمه ده په 1948 میلادي کال کې پر هند برطانیا تر راج ختمېدو وروسته د هند او پاکستان تر منځ وویشل شوه. د یادو دواړو هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا تر ټولو غټ سبب دی. لیکنه کاږي دا اول ځل نه دی چې هم د کشمیر مسلې له وجې د هند او پاکستان خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې. تر دې یو کال مخکې هند په دې ویلو سره چې پاکستان د هغه هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرې منسوخ کړې. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې هم د هند او پاکستان د امنیتي سلاکارانو په کچ د خبرو نه کېدو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دواړه هیوادونه باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. د تیر کال په اوږدو کې پر پوله ځای پر ځای شویو پاکستاني او هندي ځواکونو څو وارې پر یو بل ډزې کړي. همداراز نوې ډیلې تور لګوي چې جګړه مار د پاکستان له خاورې د هند هغې ته اوړي او هغلته اهداف په نښه کوي. لیکن وایي د دغو پیښو په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پاکستان ټینګار کوي چې د هغه هیواد د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د پریښودل شي چې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د هند تر انتظام لاندې کشمیر له مشرانو سره هم وویني، خو هندي چارواکو د پاکستان دغه خبره ونه منله. دغه راز د دواړو هیوادونو حکومتي چارواکو ونه شو کړای د خبرو پر ایجنډا سره سلا شي. هندي چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو 13 جولای میاشت ویلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرې به یوازې او یوازې له ترهګرۍ او پر ګډه پوله له تاوتریخوالي پیښو سره پر تړلو موضوعاتو متمرکزې وي. خو پاکستانی لوري بیا ویلي په دغو خبرو کې چې ونه شوې د کشمیر لانجمنه مسله هم باید تر بحث لاندې ونیول شي.
گرانو اور مری سے نور جڑوں
گا نو بس
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د جند الله په نامه د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز قومندان قاری غلام حضرت چې په ابو حذیفه هم مشهور و د بے پائلٹ الوتکو په یو حمله کې وژل شو دی. روټرز خبري ایجنسی په دې حواله ویل دي چې جند الله د سنی وسوالو یو ډله ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې جوړ شول او خپل فعالیتونه یې شروع کړل. په دې اړه د فرشتہ جلالزی رپورټ اور.
په چاردره کې د بے پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازیګر د جند الله درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل شوی دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادی رادیو ته وویل
د ساحه پل رحمت بای فلسطینی چهارمره رخ داد. قماندان عمومی جندلا
پرون مازیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي قماندان غلام حضرت پکې ووژل شو. درې بهرني وسوال چې د پاکستان ات پادي هم په دې عملیاتو کې ووژل شوی دي. دوی د عائشه د بیات کول لپاره راغلي وو چې د بي پلوټ الوتکو په مرسته ووښتل او ووژل شو. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسوال ډلې عمومي قماندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بي پلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوی دي. د کندز د والی ویاند وایي چې دا جندلا په څیر د وسلوالو ډلو لتیر یو کال راهیسې په کندز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیلې ډلې فعالیت لري. په کندز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعالې دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندز د والي بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندز کې د جندلا د دې قومندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمېر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری راځي د سلام پښتونخوا په دیګړې کې د شفیق مرید په غو کې وسندرور
برپل مرستوردا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور زمنګ د نه ساته خبرونه شروع غړی او نه غړی سلام پښتونخوا اور اوسم یو رپورت ورته د پاکستان وزیر اعظم نو شریف قزاقستان ته زی چارواکي وای چې نوموړه بعد قزاق چارواکو سره د تجارتی اړیکو په زیاتولو او زینو نورو سیمایزو مسایلو خبرې کوي د سیاسي چارو څارونکي د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ پراخیدونکي اقتصادي او سیاسي اړیکې ستایي خو ټینګار کوي چې د دغه اړیکو د بریا لپاره په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې سوله او ثبات ضروری دی ځکه چې د مرکزی آسیا هیوادونو او پاکستان ترمنځ افغانستان د افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا د یو پل حیثیت لري زبی شفق په دې اړه نور تفصیل درته وایي
نور شریف با په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو شمېر دوه اړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې قزاقستان ته د نور شریف د سفر په اړه ویلي ښاغلی شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد د ولسمشر په ځانګړي بلنه ترسره کوي د هیواد ته د نور شریف سفر د پاکستان د هغو هڅو ښکارندوی ده چې د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ترسره کوي پاکستان د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره ژورې کلتوري او تاریخي اړیکې لري نو له همدې امله دغه هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی خبر پاڼه همداراس کاږي چې ښاغلی شریف به د خپل سفر پر مهال له قزاقستان او چارواکو سره په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مخ پر ودې سیاسي او اقتصادي اړیکو هرکلی کوي خو د دې ترڅنګ وایي چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ضروری ده چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات وي د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
کنسول ایشیا په دوره وزیر اعظم نواز شریف دی نو دا د دې ځای د ملکونو لپاره په دې نوي تحولاتو کې دا ډېر ښه چای سو ډېره ښه خوښه راغلي چې دلته به تجارت ازاد موږ دا ګڼو چې پاکستان دې د دغه سیمې او د سنټرل ایشیا لپاره کوم د تجارت او یو لیکار دی نو دا به الټی کیږي الوب سنیږي چې د ځانګړي توګه د افغانستان سره خپل تعلقات ټکی او په دې باندې نظر ثانی وکي او د نوي سټلای د خپل تعلق او د امن په بنیاد باندې استوار کی ترکه د پاره اولنې شرط امن دی نو امن به ضروری دی
د نظیف خان په خبره په 2013 میلادي کال په پاکستان کې د نور شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه حکومت توانېدلی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې ښاغلی شریف باید له ګاونډیو هیوادونو سره هم سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخي او رامنځته شوې بې باورۍ د خبرو اترو له لارې هوارې کړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نور شریف قزاقستان ته تر سفر مخکې په نږدې تېره موده کې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي له چارواکو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلی او ځینې تفاهم لیکونه یې هم لاسلیک کړي دي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
اوریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې کڅه هم د پاکستان جوړونکو محمد علي جناح غوښتل چې او داسې هواد جوړ کړي چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوی د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي خو ځینې سخت دریزه عالمانو او پوځي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سخت دریزه هواد پیژندګلوي ورکړې ده اسرائیل مومند د دې لیکنې غټې برخې درته وایي
د
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په 14 او 15 اګست د پاکستان او هندوستان د ازادۍ ورځې منځل کیږي او پر دې ورځو د هغه مبارزې یادونه کیږي چې د متحده هندوستان د تقسیم او د پاکستان د جوړېدو لپاره شوې وه. لیکوال حسن عسکری وایي د پاکستان د جوړېدو لپاره پرته له یو څو وضاحتونو نور داسې خاص څه نشته او د پاکستان سرکاري دریځ هم دا دی چې پاکستان د دو قومی نظریو پر اساس جوړ کړل شوی. د دې مطلب دا دی چې هندوانو مسلمانانو نظریې له یو بل جداوي، نو ځکه یې په مشترکه هندوستان کې یو ځای ژوند نشو کولی او مسلمانانو ځان له د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو. ځینې وایي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د دې هیواد سیاسي مشرتابه اهلیت نه درلوده چې ملک ته د اروپي خو چیلنجونو مخه ونیسي. بیا بعضې پر دې عقیده دي چې پاکستان کې موجوده ستونزې له ازادۍ د مخکې دور باقیات دي. د پاکستان د ازادۍ تحریک ته ګوته نیول کیږي. په خاص توګه د مذهب رول واضح نه و او له ازادۍ وروسته هم سیاسي هلو ځلو ته کوم خاص شکل ورنکړل شو. هغه څه وجوهات و چې د پاکستان جوړونکو خپله د وفاقي نظام غوښتو مطالبه د آزاد ریاست په ناره بدله کړه. آیا هغوی پاکستان د دې لپاره جوړ کړو چې د مسلمانانو کلتوري شناخت، حقونه او نورې ګټې خوندي شي او که نه د اسلام د ابتدایي دور په څیر نظام راوستل د دوی هدف و؟ بله پوښتنه دا ده چې د پاکستان جوړونکو د هغه نظریه پاکستان یادونه کړې وه کومه چې د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې تر راتلو وروستو عملي شوه او که څنګه، او هم له دې وروستو په دې هیواد کې سغدریزي او ترګري را مخته شوه. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د پاکستان سره جوړېدو 18 کاله وروستو پرې هم بحث کیږي. کریئټینګ ا نیو مدینه په نامه د کتاب لیکوال دا مني چې د پاکستان د جوړولو مطالبې پر پورته کولو او د دې لپاره د با اثر مسلمانانو او عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کولو کې د محمد علي جناح مرکزی رول وو. نوموړي هغه خبرې رد کړې چې ګینې برتانیا متحده هندوستان په پاکستان او بھارت کې ځکه تقسیم کړو چې پر دغې حکمرانی وکړي. په کتاب کې راغلي دي چې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ په اړه له اسلامي تعلیماتو ډېر متاثر وو او دا فکر یې کاوه چې دغه هر څه به په جدید جمهوري نظام کې ورزیه کړي. نوموړي غوښتل چې یو داسې هیواد جوړ شي چې پکې د ټولو اقلیتونو حقونه برابر او خوندي وي. خو د لیکوال په خبره له بده مرغه وروستو ځینې سغدریز عالمان د دغې خلاف راپورته شول او همداراز چې کله پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې راغی نو له هغو وروستو پاکستان په نړۍ کې د مذهب پر اساس د سغدریزۍ خپله پیژنګلو پیدا کړه.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې لا هم د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په مقابل کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ زیات فرق دی. دغه هیواد په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پوره شمیره نه لري، خو ورځپاڼه لیکلي چې دا شمیره یو برابر نه ښکاري. په همدې حال کې ښځو غوښتنې کړې چې په قومي اسمبلۍ کې د سیټونو یو چوکیو شمیر باید ډیر شي. فرخنده اسد یې نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې رخصانه شالیکی پاکستان د 2006 کال راهیسې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ په واټن یا فرق کې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکنامیک فورم د ریپورت په لیست کې په ښکته روان دی. په 2013 کال کې د 136 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 135 نمبر وو او تیر کال بیا د 122 هیوادونو په لیست کې په 141 نمبر راغلی، چې مطلب یې دا هم دی پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ښځو او سړو د ژوند او کار روزګار ترمنځ فرق کم شوی نه دی، خو لا پسې زیات شوی دی. ډان لیکي نور هیوادونو په دې تیرو کلونو کې د دغه فرق د ختمولو لپاره کار وکړو، خو په پاکستان کې بیا حالات بدل دي. دغلته د هغو ښځو مسلې ورځ تر ورځه زیاتیږي چې څه کار کول غواړي. که څه هم د دغه هیواد په آئین کې ښځو ته یو شان سهولتونه ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې زیات واک اختیار د سړو سره وي او بیا د ښځو اقتصادي پرمختګ هم هغسې نه دی، نو ځکه دوی په ټولنه کې د سړو په مقابل کې وروستو پاتې کیږي. د اتلسم بدلون وړاندې به د ښځو د مختګ او د خیر ښېګڼې وزارت په ټولنه کې د ښځو په مسلو کار کوو، خو اوس دغه وزارت د کار روزګار په ځایونو کې د دوی په مسلو، په سیاست کې د ښځو په رول، د دوی په اړه د قانون سازۍ او د ملک په اقتصاد کې د ښځو په رول زیات کار کوي. لکه د مثال په توګه دا د ښځو د پرمختګ د وزارت وړاندیز وو چې دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلیو کې زیاته برخه ورکړل شي او دغې ته بیا کتنه وشي او په بلدیاتي نظام کې د دوی موجودګي ضروري وګرځول شي. د ښځو لپاره فاست ویمن بینک جوړ کړل شو چې ښځو ته د وړو وړو کاروبارونو لپاره قرضې ورکوي. د ښځو لپاره د مطالعې مرکزونه جوړ شو. د هغه ښځو لپاره چې کارونه کوي هاسټل جوړ شو او دا شان د مور او بچي د صحت لپاره هم مرکزونه په ټول ملک کې جوړ شو، چې دغه یو څه ښه ګامونه دي. دا نیکی ولې بل خوا کې نړیوالو هیوادونو ته وکتل شي، نو لا هم پاکستان په بینکونو، روغتونونو، تعلیمي ادارو، سیاست او په نورو شعبو کې د ښځو په شمیره کې او دوی په یو ښه ماحول ورکولو کې ډېر وروسته دی. لکه د مثال په توګه په ناروی کې په سرکاري کمپنیو کې د 30% پورې د ښځو اخیستل ضروری دي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړی ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم شته. راځي چې د سیتا قاسمی په غو کې د سندرو اورئ.